رام سمندرې یو د بل سره ارتباط کې کړی دی، یا هم یو د بل سره نښلولی دی. نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري، او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، بلې هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی دی چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي. نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې په پراخوالی په زیات توګه سره دی، او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د لوستر دی دا خدمه پرې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چنان دی تر څنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول کدر منځ د کوونکو به په خپل کتابچو کې سوالونه نزان سر نوٹ کوي، او هر سوال ته مطابق جواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ. یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي؟ یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست، او هم چنان د دې تر څنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ د کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه مطالعه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پرسیزه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته وړاندې لافمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هلا و احترامات می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبرشنا غفار یو زره به تاسو ټول ته شرح خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن ول سم لوستا. هلا د شیتاس ټول قدر منو ګل رئیس کون کی براتره غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې ګم پتنوي درنوز د کون کو د شیز مرستا سو د نن رزی لوست ول سم لوست. نو نن ورځ بز مرستا سو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنی لوست او سری. هلا د شیتاس ټول قدر منز د کون کی د لوست پیل وشو بو له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولې سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخرنی لوست په دقیق او درسته سره زده کړی، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. خوږه وګللې چې د کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلینډ هیواد او هم چې نن د دې تر څنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول کتر منه وګللې چې د کوونکو د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوژو ګللې زده کوونکو، وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او هم چنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشناسي وي او د نوم په زیاته کچه سره اورېدل دي، نن ورځ به فقط په حق له معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی، او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو شاو کولای زده کوونکو، نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي، او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې د خپل د اسیا په ختیځ کې پراته ده. یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو، د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هیواد کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چې نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړی دي، او د جنوب ټاپو ډیر واسعات یې پکښ کې رامېسته کړی دي. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوارو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دی، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګی نه دی بلکې د کوک افنا هم دغه دوار ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړی دی. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دی درنو زده کوونکو 3/4 برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غزیدلې دي، چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک په خپله په 3,500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3,500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالي زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ترکیجی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې ده په خپل مرتبه ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوشحال ګلالي زده کوونکو، هم چنان موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپل د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یا پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رنوزه کونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغه سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیون څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې اویا خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دي او په نیوزرلینډ کې ژوند کوي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي، هغه بیا 3 میلیون شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي، او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی، چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په حق له لولو، چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمیرل کیږي، له 300,000 څخه زیات نفوس پکې موجود دي، نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په سیر باندې د دې د ژوند بڼه چې ده په ډیره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي، او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده، چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د سروي لپاره واشه پکې کرل کیږي، چې دا شی حاصل هیز ځمکې هم لري، چې د دې هیواد مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکښې وسی او هم چنان دوی خپلې ورځنیزې اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ ستاسو په یاد واوسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه وروسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د څارویو روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده، هغه په خپل زیات شمېر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي، چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمېرل کېدل. هم چنان بله برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي، او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصادي دي پر دې برخه باندې ولاړ دي، او په زیاته کچه سره په دې برخه کې ترې استفاده کوي. او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کېږي چې برېښنا د تولید د وړتیا لري، او په سلو کې 14 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات په لوستل هیله ده چې یو څه پوسی وي یا څه یو څه مزه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه له لیست کوونکو انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ویل زمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي، چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یې هم سویل برخه کې موقعیت لري، چې د دې چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړتوا یو، او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه دا چاپیره سوي دی، هم پوشش سوي. هغه اوبو چې د انتارکټیکا په چاپیره کې یا هم په شاوخا کې موجود دي، ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انتارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورمه لویه وچه په نامه سره نومول ده، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخا کې مساحت یې هم پراخوالی لري، چې یو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو غوښتل چې د کونکو دغه لې وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزوی او وچو له جملو څخه د چي د کنګل لیو ټوټو محاصره کړي د کنګل په واسطه سره، چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سی ویږي، چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي چې انتارکټیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي و چې انتارکټیکا د اوسیدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې انسان کولی شي چې د لته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومې ده په نامه سره یادېده، له هغه څخه وروسته یو کولای سپی چې په ډېر زیاره سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې د دې صحې څخه لیدنه وکړه، نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو، په دغه څخه ورسته د انتارکټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انتارکټیکا ډیر نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو دلو ترمنځ د انتارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شول، چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر په مشرۍ د روبرت پالنک اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هات و چې د یو ناریویش سمندرګي ګرځیدونکو ډلې په مشرۍ د والدین او اموستان په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځو په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډېره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کېږي چې ژمي کې د سانتي ګرید درجه یې منفي 9 درجو ته رسېږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډېرو یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژوند کوونکو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ او په دې پوه سئ یاست چې انتارکتیکا څرنګه له وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دنده په خپلو کتابچو کې ځواب ووي. لومړنی سوال د انتارکتیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کومو سمندرونو په وسیله چاپېر شوی ده. دویم سوال نیوزرلینډ په هکله خپل معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څرنګه دي. نور نه درنه کوله لیسې کوونکو زموږ راستاس د برازیلوس په همدې ځای باندې پاتې راځي. هله دایو سمز د کلو اوس یې تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو وګړو لې سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وګړو جوړو صحت مند او سړي د صحت چمه بم پتن می زبرشنا غم خور یو زری به هم تاسو ټول تشرح غلاس وایم د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چری تھیری ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره راغلی وو سړي درنو زکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پېل ک تاسو ټول درنه زکون کی باید له خپل ځنو سره خپل کتاب چاو کړم ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرن سره نوٹ کړئ او لپاره کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم شنه د ځنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته وجو دقت په هله یم اهله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پر راسره ملته وکړی او لسه ذکرې ولالي ز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمرنی موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق له ده. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه موږ هغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوو چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سي نن مراد به موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ز د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیز ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیز توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توګه دی غز مشکل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې دا باید منظمه پاک او ستره اوسېږي ځکه که چیرې زموږ تاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن اوسېږي نو په هغه صورت کې به زموږ تاسو ژوند هم له ډیر زیات ستونزو او کړون سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلې چاپریال زموږ تاسو د پاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه به موږ او تاسو ته سپارل دي. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې د کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو په دې ټول کې هغه څه موږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دی په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کیږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندۍ عناصر دي درنو ځکونکو او دوه یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندۍ عناصر عبارت له چی څخه دي انسانانو ژوند بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي او هم شنه دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندۍ شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندۍ شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي، هغه له جملو څخه یو په خپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل خو د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دی چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ یې طبیعي انډول موجود دی یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کېږي او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپلو اړتیاو او امکاناتو د پوره کولو لپاره لومړنی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شان په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی د پاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی، به د خوراکي توکو د فارې مختلف څنګه ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی وي چې د دې لارې سره ټول انسانان کولی شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سترا ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنه او قدر منو ځکونکو، خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال باره کې معلومات لاسته راوړي وو. سی جی اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تیر لوستونه کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات ول بستر، خو دلته لن ډول د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنه ځکونکو د ژوند یا هم حیوانات او انساناتو ته په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکو سیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا ځکه چې زیات شمېر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په برخه کړی دی. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ او ستاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ او ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیراز کړی دی او زموږ او ستاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی کړی دی، ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کیږي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې زنګرونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربون ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلې سو چې د ځمکې د کورې په شکله روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د زنګلونو د لحاظ یا هم د زنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم همچنان د زنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې د الماریو په جوړولو کې د کورونو په جوړولو کې د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ تاسو وجبه ده تر څو باید موږ تاسو د زنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکون کو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوی دي یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوی دي چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دوه مې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان د دې ترڅنګ لکه د نارنج او د سنور پاڼې چې دي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو د سویل سو چې د دې ترڅنګ دریمه برخه چې د هغه په خپل هغه ځنګلونو کې کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي دغه ونې پکې موجود وي او هم چې نن د دې ترڅنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکې موجود وي اوسې شي، نو دغه دواړه ډول درخت چې پکې موجود وي اوسې شي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دی د چتر ته ورته رقم استوایی ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د استاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په استاسو د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې زموږ استاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ استاسو ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ استاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شپېدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغه په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپیریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې مو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپیریال یا هم شاوخوا ته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو، یعنی ځنګلونه نه یوازې د مرستاسو چاپیریال سمسور کی بلکې د دې ترڅنګ دغه ځنګلونه د دې مرستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چنان مرستاسو د ورځنی ژوند اړتیاو په درغونه کې سل په صد همکاري کوي. نو موږ ویلې سو چې د سرځایونو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نه شي. دا ځکه چې نباتي پرش هغه سرځای چې پریمانه او بلري د شو کیفیت د سر پر روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي، چې د زموږ تاسو په ژوند کې کچيري زنګلونه موجود ونه اوسې نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو. ځکه زنګلونه دي چې کاربون ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي، او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرام فضا لرونکو هیواد کې ژوند وکړو. نو هله د چې تاسو ټول کډر منځ کوون کې د زنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پویډلی او سیږي، او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي، او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول کډر من زده کوونکو به دا پوښتنې په خپل کتابچو کې لزام سره نوٹ کوی او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پوښتنې تکراروم. لمړنی سوال د ځنګلونو نقش موږ په ژوند کې څه شي دی. دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شي دي؟ نور نو درنو کډر من زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مزه کړی اوسیږي او پیسې پوسی سری تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پمان شو وخت ولري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري.